ان شاء الله.
له همدې سره د مسپشین ادوی بجې شوې دا صدر رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې خبرې شي، د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم نیولای شي. پروانه خبرونه کې مو له دنمارک، فنلند او استونیا سره د افغانستان د اوسمهاله همکاریو له تړونونو خبرو. نن په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورسره په دې اړه په خبرونه کې ګڼ مطالبه اوریدل شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. فرشته جلال سي اوروي.
په افغانستان کې آزاد او مطبوعاتو د ملاتړ اداره نه وايي په تیر لسو کلونو کې په دې هیواد کې څلور دیرش خبریالان وژل شوي دي. د کونړ والی خپل امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د پول له پورې غاړې حملو ته باید په ډز ځواب ورکړي. د افغانستان د کرکټ ټیم نن د سعودي عربستان د کرکټ ډلې ته په لسو وکټونو ماتې ورکړه. او د پاکستان پولیس وایي د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو د قتل د دوسیې د څېړنې ځانګړی څارنوال نن ووژل شو. په افغانستان کې د آزاد مطبوعاتو د ملاتړ اداره نای وای په تیر لسو کلونو کې په دغه هیواد کې لښت لږه څلور دیرش خبریالان وژل شوي چې اکثر یې افغانان دي. نای ویلي په افغانستان کې د ژورنالستانو لپاره تر ټولو عمده ستونزه بې امنیتي او د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو پراختیا ده. د نای ادارې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځ په مناسبت په افغانستان کې د مطبوعاتو کارکوونکو ته د متوجه خطرونو په اړه رپورټ خپور کړی. د کونړ والی په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو ته نن سپارښتنه وکړه چې د پولي له پورې غاړې ډزو ته باید په ډزو ځواب ورکړي. د کونړ له مختلفو ولسوالیو څخه خلک وخت نا وخت د پاکستان لخوا د راکټي حملو خبر ورکوي. د کونړ پر سرحدي ولسوالیو په دې حملو کې په ځینې مواردو کې ولسی خلکو ته تلفات اوښتي او کورونه تخریب شوي دي. نن د کونړ والی د خلکو یوې غونډې ته وویل
زما خو د خپل امنیتي ارګانونو ته دا قومنده ده چې چادر باندې یو ډز وکړ دوه پې وکړ. نور دا حوصله نشته ده چې مونږ په میډیا کې خبرې وکړو.
پروند د ننګرهار ګوشته ولسوالۍ د نږدې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وسوه چې دواړو خواو ته تلفات اړولې دي. د دنمارک صدر اعظم ویلي چې له افغانستان سره د اوږدې مودې همکاري او موافقه افغانانو ته دا څرګند پیغام لري چې دنمارک به تر 2014 کال وروسته هم د افغانستان تر څنګ ولاړ وي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې دنمارک د اوږدې مودې همکاري لپاره د افغانستان د حکومت لخوا هم تعهداتو ته اشاره کړې ده. جمهور رئیس حامد کرزي دنمارک او فنلند ته په وروستي سفر کې له دواړو هیوادونو سره د اوږدې مودې همکاریو تړونونه وکړل. جمهور رئیس حامد کرزي نن له استونیا څخه کابل ته ستون شو. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمر لوبغاړو نن د سعودي عربستان د کرکټ ډلې ته په لسو وکټونو ماته ورکړه. دغه لوبه د مالیزیا په مرکز کوالالمپور کې وشوه. لومړی بیټنګ د سعودي لوبغاړو وکړ چې په ټاکلو 500 اورونو کې نه لوبغاړي وسوځول او یو سلو شپېته منډې جوړې کړې. د په جواب کې افغان لوبغاړو په 2.5 اور کې 100 منډې وکړې او یو لوبغاړی ونه سوځید. د افغانستان په بالرانو کې مسلم موسی د مقابل لوري څلور لوبغاړي سوځولي او د ضیاءالرحمن اکبر بالینګ د افغان ډلې لپاره ډیر اغیزمن ګڼل شوی دی. د افغانستان د کرکټ لوبډله د متحده عربي اماراتو له لوبډلې سره سبا بل مسابقه لري. د پاکستان پولیس وایي د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو د قتل د دوسیې د څېړنې ځانګړی څارنوال چودري ذوالفقار نن ووژل شو. پولیس وویلي چې وسلوالو نن سهار د اسلام آباد محکمې ته په لاره کې د هغه پر موټر حمله وکړه. پولیس وویلي چې د دغه قتل انګیزه لا نه ده څرګنده. په اسلام آباد کې د پولیسو د مرکز یو مشر ارشاد ابرو نن د ازادي راډیو ته وویل دی وای چودری ذوالفقار د یو لړ مهمو مسلو څېړنه کوله. دی لکه هر ورځ نن هم د کار په لور د راول پنډۍ محکمې ته روانو چې ناڅرګندو وسلوالو په لاره کې د اسلام آباد په جی 9 سیمه کې د یوې پوستخانې د ودانۍ مخې ته ډزې ورباندې وکړې. هغه د شا په سیټ کې ناست و. دوو یا دریو تنو ډزې ورباندې کړې دي. تر حمله وروسته یو لاروی شزه موټر وهلی او مړ شوی ده. د څارنوال چودري ذوالفقار یو ساتونکی زخمی شوی دی. د حمله مسولیت لا کومیدل نه دی اخیستی. پولیس ویلي چې پراخ عملیات پیل کړي، یو لړ شواهد راغونډ کړي خو سملاسي څه نشوي ویلای. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د ژورنالیستانو او خبريالانو د مسؤلیت پونم د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د شلمې کلیزې په مناسبت پر ژورنالیستانو حمله وغندلې. بان کی مون لدی چې پر ژورنالیستانو او خبريالانو د حملو عاملین له قانوني مجازاتو څخه خوندي پاتې کیږي شدیده اندیښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون په نیویارک کې د خبرو پر مهال وویل
All journalists across all media need to be able to
دا وی ټول ژورنالیستان او د مطبوعاتو کارکونکو ته د کار کولو زمينه باید برابر شي ځکه د خبرو کولو د حق مسؤلیت ټول نړۍ ته ګټ لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په 1993 کال کې د مې د میاشتې درېمه نیټه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځو بلله او د بشري حقوقو د نړیوال منشور 19 ماده د بیان د ازادۍ د خوندیتوب ضمانت کوي. په نیویارک کې د ژورنالیستانو د ملاتړ نړیوال کمیټې په همدې مناسبت د حقوقي وادونو یو لیست خپور کړی چې ژورنالیستان په دوامدار ډول هلته وژل کیږي او حکومتونه د دغه جنایت په مخنیوي کې ناکام سوي دي. د دغه لست په پایل کې عراق دی چې په تیرو لسو کلونو کې درې نوي ژورنالیستان وژل سوي او هیڅوک یې په ارتباط نه دي محاکمه شوي. تر عراق وروسته د یو شمېر نورو هیوادونو په څنګ کې د افغانستان او پاکستان نمونه هم شامل دي. په بنگلاديش کې چارواکي وایي چې د کالوی جوړولو د فابریکې د ودانې د نړیدو لامل د وژل سوي شمیر پر 1500 تنو اوښتی دی. د پلازمینې ډاکا په 10 کیلومتره کې د کالوی جوړولو د 50 کوچنیو فابریکو د غګړه اته پوریزه ودانې تیرونه چپاسو او د پیش پر وخت 3000 کسان په کار بوختو. دا په بنگلاديش کې د کالوی جوړولو د صنعت په ارتباط چې دغه هیواد د کلنوی صادراتو 80% جوړوي تر ټولو ناوړه پیښه. د رپورټونو پر اساس په بنگلاديش کې د کالوی جوړولو د یو کارګر میاشتنی تنخوا په منځني ډول $40 ته رسیږي. امریکایي چارواکي وایي چې په باستون ښار کې د بمی چاودنې په ترسره کولو د وژل سوي مشکوک تیمور لنګ ترنایف مړی د هغه کورنۍ ته وسپارل شو. د ماساچوست ایالت د عامه نظم د ادارې یو ویان پرون ویلي چې د وژل سوي 16 کلن چچنی هلک جسد د هغه د کورنۍ استازو ته ورکړ سوی دی. تیمور لنګ ترنایف په باستون کې تر بمی چاودنو وروسته له پولیسو سره په نښته کې وژل سوی و. د مړی د تحقیقاتو لپاره عدلی تب ته هم استول شوی و خو د معایناتو نتایج پټ ساتل شوی دي. د اپریل په 19 په باستون کې د اوږده واټن ډلهیزې ځغاستې د سیالۍ پر مهال په غبرګو بمی چاودنو کې 3 تنه ووژل سول او لږ تر لږه 235 تنه زخمیان شوي وو. او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي چې د اوباما اداره په سوریه کې د رژیم مخالفینو ته د وسلو د نور کولو پر دریځ تجدید نظر کوي. چک هیګل پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل چې د امریکا حکومت د سوریه د رژیم مخالفینو ته د وسلو ورکولو په شمول پر یو لړ امکاناتو په غور بوخته ده. د امریکا د دفاع وزیر ویلی چې دای تر اوسه نشي ویلای چې د بشار لسد مخالفینو ته د وسلو ورکول به عقلانه کار وي. امریکا تر اوسه په سوریه کې د رژیم مخالفینو ته یوازې بشري او غیر پوځي مرستې کړې دي. یو شمېر امریکایي پوځي قومندانان دا اندېښنه لري چې کچیر د رژیم مخالفینو ته وسلې ورکړسي کېدای شي چې د افراطي اسلام پالو لاسته ورسي.
ازادي راډیو په منځني صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو په اروپا کې د افغان ولسمشر له تازه لاسلیک کړیو تړونونو خبرو. حامد کرزی د ګوانتنامو له زندانه د افغان بندیانو د خوشی کېدو هڅه هم کړې. نن د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. د همدې ورځې په مناسبت په افغانستان کې ملګرو ملتو د رسنیو ازادي د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره ډیر مهم بللې. د مطبوعاتو د ازادۍ پر اهمیت مو افغان ژورنالستان هم راژغولي.
کوم ګاونډي هیواد زموږ په سیاست یا زموږ پر اخرین مداخله کوي زموږ رسنیو یا ازادۍ بیان ته استفاده عکسالعمل ښودلی دي.
د پاکستان د پخواني صدر اعظم بینظیر بوټو د قتل د دوسیې څېړونکو څارنوال څنګه نن ووژل شو په خبرونه کې به یې واوري او ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له فنلند، استونیا او ډنمارک سره د اوږدمهاله همکاریو د تړونونو له لاسلیک کولو وروسته نن کابل ته ستون شو. افغان ولسمشر د دغو درو اروپایي هیوادونو د سفر په ترڅ کې د هغوی له چارواکو او مشرانو سره د کتنو ترڅنګ له یو شمېر اروپا میشتو افغانانو سره هم وکتل. د پخپلو خبرو کې د ګوانتنامو له محبس څخه د افغان بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه او د افغانستان په خاوره کې د پاکستانی پوستو له جوړېدو سره کلک مخالفت څرګند کړ. د دې څرګندونو جزئیات د اسمت څاروان په رپورټ کې.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي فنلند، استونیا او ډنمارک د خپل سفر په وروستۍ ورځ په کوپنهاګن کې د ډنمارک له صدر اعظم سره د افغانستان او ډنمارک د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو موافقه لاسلیک کړه. ډنمارک چې د سکاندینیویا یو شتمن هیواد دی، په افغانستان کې 200 پوځیان لري او اکثره په هلمند کې ځای پر ځای دي. د ډنمارک صدر اعظم هیلی تورنینګ شمیت د تړون له لاسلیک کولو وروسته وویل دا تړون چې موږ لاسلیک کړ افغانستان ته د ډنمارک د اوږدمهالو ژمنه نشه دی او افغانانو ته دا څرګند پیغام لیږي چې موږ به له 2014 وروسته د افغانستان د ملاتړ لپاره حضور ته دوام ورکړو. دې همداراز وویل چې په تړون کې له افغانستان سره له 2014 وروسته د ډنمارک د ملکي مرستو یو شرط دا دی چې د افغانستان حکومت به د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره اقدامات کوي. له افغانستان څخه نړیوالې ټولنې د خپلو مرستو په وړاندې د اصلاحاتو او د فساد د ختمولو شرط ایښی دی. میرمن شپت وویل ښه حکومتداري بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه، له فساد سره مبارزه، تعلیم، اقتصادي وده، کرنه او د کلیوالي سیمو پراختیا هغه برخې دي چې د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې په دې لړ کې به اقدامات کوي. د افغانستان ولسمشر له 2014 وروسته په خپل هیواد کې د پاتکیدونکو ډنمارکي ځواکونو د قانوني مسؤلیت زمینی یادونه وکړه. د وویل دا هغه موضوع ده چې په مجموع کې د ناټو او افغانستان ترمنځ پرې خبرې کیږي او ډنمارکي پوځیان هم د ناټو په چوکاټ کې شامل دي. کرزی له افغانستان سره د ډنمارک د خلکو له مرستو مننه وکړه او یو ځل بیا یې له هغو ډنمارکي کورنیو سره چې عزیزان یې د افغانستان په جګړه کې وژل شوي دي خواخوږي څرګنده کړه. د افغانستان او ډنمارک سیاسي اړیکې اوږده سابقه لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې له 1928 میلادي کال څخه پیل شوې دي. دې هیواد په تیرو څه باندې لسو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 602 میلیون ډالر مرسته کړې ده.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د تورته موافقې له فنلند او استونیا سره هم لاسلیک کړې. د لدغو هیوادونو سره پر دوه اړخیزو خبرو سربیره له ګوانتنامو بند څخه د افغان بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. حامد کرزي پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې وویل چې افغان حکومت له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې د دې سندان افغان بندیان خوشی کړي. د پدې ټینګار وکړ چې پاکستان ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان په خاوره کې پوستي جوړ کړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي چې د مطبوعاتو ازادي په افغانستان کې د ولسمشۍ د روانو انتخاباتو د اعتبار لپاره ډیر اهمیت لري. یوناما د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې نن د می درېمه نیټه په نړۍ کې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. یوناما په هغه بیان کې چې په دې مناسبت خبر کړی د بیان او مطبوعاتو ازادي د تیرو لسو کلونو ډیر مهم لاسته راوړنې بللې، خو ژورنالیستانو ته د ورپېښو غوښتنو یادونه هم کړې. په دې اړه نور تفصیل احمد تکلور.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل بیان کې د افغانستان له ټولو سیاسي ډلو غوښتي چې د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ د خوندي کولو لپاره لاسونه سره ورکړي. یوناما وایي سکل په داسې حال کې چې د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره تیاری روان دي، د مطبوعاتو ازادي، د خبریالانو امنیت، د معلوماتو د ترلاسه کولو او بیان حقونه تر ټولو مانداري وسیلې دي چې په افغانستان کې د قدرت له دیموکراتیک او شفاف انتقال سره مرسته کولای شي. د وینا د حق تضمین او په ټولو رسنیو کې د بیان د ازادۍ خوندي کول د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې سګنۍ شعار دی. د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د خبریالانو لپاره د یو خوندي چاپیریال د اهمیت په اړه په کابل کې د یوناما ویاندې نیلاب مبارز له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل
د بیان ازادۍ په خاصه توګه د مطبوعاتو او رسنیو ازادۍ یو واقعي تضمین کېدل شي د موافق، شفاف او بااعتبار ټول ټاکنې لپاره. زمونږ د ټولو نه دغه غوښتنه هم لرو چې دغه ټکی په پام کې ونیسي او خبریالانو ته داسې زمینه مساعده کړي چې دوی وکولی شي چې خلکو ته د معلومات رسولو او د اطلاعات رسولو لپاره یو ښه وسیل اوسېږي او وکولی شي چې خپل کار په امنیت او بشپړ ازادۍ سره ترسره کړي.
یوناما د بیان او مطبوعاتو ازادي په تیر یو لسیزه کې د افغانستان له مهمو لاستراوړنو څخه بللې، خو ویلې دي له دې سره سره افغان ژورنالستان لا هم له ورځنیو ګواښونو سره مخامخ دي چې د دوی مسلکي فعالیت ته زیان رسوي. یوناما یوازې په تیر یو نیمه میاشت کې د خبریالانو په وړاندې د تشدد شپارس موارد یاد کړي چې د نای په نوم د ژورنالستانو یې د ملاتړ یوې مدافع ډلې راپور ورکړی. په دې کې دوه د وسلوال تشدد پیښې وې، د یوې مسؤلیت وسلوالو مخالفینو منلی او نورې د ناڅرګندو عناصرو لخوا ترسره شوي. میرمن مبارز وایي
په داسې شکل باندې وده کړی دي چې ښایي چې په ټوله منطقه کې بستر وسیږي، مګر د دې سره سره متاسفانه خبریالان د ضرب و شتم تهدیداتو او حتی د قتل مواجه شوي دي په دغه نسیزه کې. او زمونږ پیام ټولو ته دا دی چې دې دپاره چې مونږ وکولای شو چې یو آزاد او د افتخار نه ډک مطبوعات ولرو، باید چې خبریالانو امنیت د دې زیات پام ور وګرځي.
د یوناما په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي یان کوبیش له قوله راغلي دي چې وایي یو مطبوعاتي فعال چاپیریال چې ځواکمن باسونه پکې وي او په متوازن ډول راپورونه ورکړي، د هغه شفافیت او حساب کتاب د اړتیا وړ عنصر دی چې په افغانستان کې د یو رښتینی ډیموکراتیک ګډون لپاره پکار دی. د بیان ازادي د انساني حقوقو د بنیادی اصل په توګه د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیه په 19مه ماده کې په رسمیت پیژندل شوی. په 2012 کال کې په ټوله نړۍ کې 121 ژورنالستان ووژل شول. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله هر کال د می دریمه نیټه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي او روان 2013 د دې مناسبت شلم کال دی.
د احمد تکل پر رپورټ کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو وایي د رسنیو ازادي د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره مهم دي. په افغانستان کې د خبریالانو ځینې ټولنې وایي تیرې یو لسیزه د رسنیو د پرمختګ او د بیان د ازادي د ودې لسیزه وه، او دې مسلې د افغانانو په ژوند مثبت اغیز کړی دی. دوی وایي سره له دې چې حکومت د خبریالانو د ملاتړ لپاره لازمې هڅې نه دي کړې، خو رسنیو په تیره لسیزه کې ځان مطرح کړی دی. افغان خبریالان وایي چې اوس هم په کاري ډګر کې ډېرې ستونزې شته او د بیان د ازادي په وړاندې خنډونه شته. اسدالله لودین د بیان ازادي په پرمختګ او د عامو خلکو پر ژوند د رسنیو د اغیزو په اړه یو تفصیلي رپورت برابر کړی. سره اوري
له خبریالانو څخه د ملاتړ ځینې ادارې په دې نظر دي چې د بیان ازادي او د رسنیو پرمختګ عام خلک بیدار کړي او د ملي مسایلو په اړه یې ډیره پوهه ورکړي ده. د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې رئیس عبدالحمید مبارز وایي په تیر لسیزه کې د بیان ازادي د دولتي ادارو په چارو کې هم سمون رامنځته کړي او له فساد سره د مبارزې په برخه کې هم مهم رول لوبولی دی. ښاغلی مبارز له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بیان د ازادي او د رسنیو د پرمختګ ګټې داسې څرګندې کړي.
آزادی او درسنیو رشد سبب شوی دی چې د افغانستان ملت بیدار اوسي. کوم گاوندی هیواد زمونږ په سیاست یا زمونږ فرهنګ مداخله کوي، زمونږ رسنیو د آزادي بیان په استفاده عکس العمل ښودلی دی. د بیان آزادي زمونږ د ملت دپاره یو تضمین د حقوق دی.
نن جمعه د مې درېیمه نېټه ده چې د مطبوعاتو له نړیوالې ورځې سره سمون لري. یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او روزنیزې ادارې په 1991 میلادي کال کې د مې درېیمه د رسنیو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو او د ولسمشر حامد کرزي د موقت ادارې له پیلېدو سره سم ځینو شخصي رسنیو په فعالیت پیل وکړ او په تېرو 11 کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. عام خلک وایي چې رسنیو او د بیان ازادي د دوی په ژوند مثبت اغیز کړی، خو زیاتوي چې حکومت کله ناکله د بیان د ازادۍ له فرصتونو څخه لازمه ګټه نه ده اخیستې. د کابل څوتنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې د رسنیو زیاتېدو او د بیان ازادي خلک باجراته کړي او کولای شي د خپل سنجو د هواري په مقصد غوونه اوچت کړي.
شفیق د ازادي بیان په دغه تیر لس کلو کې ډېر پیشرفت کړی ده.
د باید یو دستاور ولري، یو شی په مطبوعاتو کې ولکې بیا تعقیب نشته ده.
زمون غلام د سګي لسیزو مخ کې سي تبلیغاتي جنبه یا رادیو تلویزیون نو خلکو دومره هم آگاهی نه درلوده. اوس خلک له رسنۍ نه ډېر مسایل اخلي او په ولس او په وطن کې مثبت اغیز ده. خلک هم د جرأت پیدا کوي سي مثبت یا منفي شی ویني او هغه شالنی اعلان کوي.
زمون عبدالله د کابل سړي کوم افغانستان پدې لس کې یو تر ټولو لوی لاسرانه ده چې د بیان ازادي پکې شواده کړي. خلک کولی شي خپل نظریات وړاندې کړي، په آزاد ډول باندې انتقاد وکړي.
فریډم هاوس سازمان هم د تیرې چهارشنبه په ورځ خپل یو راپور کې چې په واشنگتن کې خپور شو ویل، افغانستان د رسنیو د ازادي په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د فریډم هاوس په دې راپور کې راغلی چې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د دولتي چارواکو لخوا د رسنیو سانسور کم وو، او په دې کال کې خصوصي رسنیو نور وده هم وکړه. خو افغان خبریالان وایي چې د رسنیو له ښه پرمختګ سره سره اوس هم په کاري ډګر کې ډېرې ستونزې لري. د تلو تلویزیون خبریال ذبیح الله جهانمل او د شمشاد تلویزیون خبریال حامد مایار د خبریالانو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
سره دینه چې دغه خبرې د دینه کیږي، مثلا چې په افغانستان کې ازادي د بیان شته ده، اما تاسو معلومات شته چې دغه اوس وضعیت مثلا په کوم حالت کې دی؟ موږ تاسو ته کوم ستونزو سره مخامخ یو؟ لویه ستونزه نامنی په حکومتي چارواکو کې، عدم احترام ژورنالیستانو ته، کره معلوماتونه ورکول،
څومره چې دولت په دې برخه کې ځان بریالی بولي، یعنی غټ لاس راوړل ځان ته بولي، تر هغه حده پورې زه ازادي بیان افغانستان کې نه احساسوم. بلا بل مشکلات یې لکه په ونه هي کې د انجونو په خنځای کې مسموم مواد شیندل شي وو. عجیب و، ما د امیر او وزیر سره تماس ونیو، مونږ ته وایي چې تاسو دایمه مونږ ته مزایم یې، مونږ پریږه خپل کار وکړو.
خبريالان وایي کله چې دوی د امنیتي پیښو د پوښښ لپاره سیمې ته ځي، نو امنیتي مسولین کله ناکله ورسره ناوړه چلند کوي، او حتی په وهل ټکولو یې هم صرف نه کوي. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دوی تر خپل واسه هڅه کړې چې د خبريالانو له حقونو او د بیان له ازادي څخه دفاع وکړي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی وایي ډیر ژر به معلوماتو ته د لاسرسي قانون بشپړ شي، او له دې سره به د رسنیو بهیر نور هم پیاوړی شي.
وزارت اطلاعات فرهنګ تا جایی که در وس و توانش بوده،
د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر خپل واسه هڅه کړې چې د بیان له ازادي او د خبريالانو له حقونو دفاع وکړي. مونږ به معلوماتو ته د لاسرسي لازم قوانین هم جوړ کړو چې دا مهال پرې کار روان دی. مونږ چې د رسنیو د نړیوالې ورځې په بهیر کې واقع یو، ان شاء الله یو ښه نشراتي او اطلاعاتي نظام به ولرو.
د دې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په هیواد کې 50 تلویزیونونه، 150 راډیوګانې او څه باندې زر چاپي رسنۍ فعالیت کوي. که د رسنیو د شمیر ته وکتل شي، نو د افغانستان په تاریخ کې ساری نه لیدل کیږي. خو باید وویل شي چې په دغو کې داسې رسنۍ هم شته چې په ګوندونو پورې تړاو لري، او د ځینو خپرونې هم په معیاري ډول نه وي. بلخوا د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ناامني او د وسلوالو مخالفینو فعالیت هم له هغو عواملو څخه دی چې د رسنیو او خبریالانو د پرمختګ په لاره کې خنډونه رامنځته کړي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم د مطبوعاتو د ازادي د ورځې په مناسبت یو مطلب لرو. افغانستان که څه هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه بلل کیږي چې خبریالان پکې له امنیتي او نورو ستونزو سره مخامخ دي، خو له دې شرایطو سره سره د افغانستان په رسنیو کې د ښځینه ژورنالیستانو رول د پام وړ بلل کیږي. یو 10 کلنه شکیلا ابراهیم خیل یو له دغو څخه ده چې هم د درویو بچانو سرپرسته ده او هم خپله خبریالي کوي. زموږ همکاري په کابل کې جمیلې ظریف د شکیلا ابراهیم خیل په ژوند او ژورنالیستي فعالیتونو رپورټ برابر کړی.
افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې د خبریالانو لپاره پکې کار کول خطرناک بلل کیږي. خو شکیلا ابراهیم خیل وایي ژوند یو مبارزه ده چې باید پر مخ یوړل شي. یو 10 کلنه شکیلا چې د تلو په نوم یو خصوصي ټلویزیون سره له 2 کلونو راهیسې کار کوي، وایي چې ډیر کله د کار پر مهال له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کیږي، خو دا بیا هم خپل کار په سمه توګه مخ ته وړي. میرمن ابراهیم خیل ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل:
ما همیشه شعار می بود که نام دوم زندگی،
زما شعار تل دا و چې د ژوند دویم نوم مبارزه ده. کله می چې کار کوو نو ټول کور می یوې خواته پریښی و او کار بلې خواته. هو، په دې 2 کلونو کې می چې څومره توان درلوده، هڅه می وکړه څو مادیات له پامه وغورځوم او د خپل کار معنوي برخې ته می ډیره پاملرنه کوله.
وی کار خود به شر فکر کردم.
شکیلا وای چې په ولس کلنۍ کې واده کړای او اوس درې بچیان، یعنی دوه زامن او یو لور لري. خو کله چې د خپل میړه وویل چې مړ شوی، نو لورې ښکاری د چیز ډیر ودردیده. د شکیلا خوان لنن ندولس کله مخکې په هیواد کې د کورنۍ جګړو پر مهال وبشل شو، او خپل میرمنې له دریو ماشومانو سره یوازې پریښودله. میرمن ابراهیم خیل وای چې د پوهنتون له دورې له کار کولو په خاصه توګه رسنیو سره ډیره علاقه درلوده، چې همدې علاقې تر دې ځایه رسولې ده. شکیلا و کلمخ کې د کابل پنتون د ژورنالیزم لپنځي نه فارغه او د خبريالې په توګه خپل دنده پیل کړه. هغه وایي د دې وکلنو په موده کې ګڼ شمېر ستونزې ګاللې، حتی ګواښونه ورته شوي.
په خپل کار کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوم. اول د کورنۍ او بیا د ځینو حکومتي چارواکو لخوا ګواښونه راته کېدل. ناامني بله ستونزه ده چې یوازې ما نه، بلکې ټول خلک او ټول خبريالان ځوروي. ما ته حتی د ځان ګواښونه شوي، خو زما شعار تل دا و چې که زما د سر په بیه هم وي، نو زه خپلې مبارزې ته دوام ورکوم. سره له دې چې تل مې کورنۍ او ماشومان راته وایي چې مورې، که ته ونه اوسې نو موږ به څه کوو، خو زه ورته وایم چې خیر، خدای مهربانه دی، خدای خو درسره شته.
شکیلا وایي د ماشومانو په رالویولو کې هم د نورو افغانو میندو په څیر ډېرې ستونزې ګاللې دي. هغه وایي کله چې میړه مړ شو، نو بیرته د خپل پلار کور ته ولاړه او هلته یې هم بهر کار کول پیل کړل. شکیلا وایي چې اوس یې بچیان لوی شوي دي، سهار هغوی ته چای تیاروي، بیا یې نیته پرېږدي او د خپلې دندې ته ځي.
تل هڅه کوم چې ماشومان مې رانه لرې وي، ځکه چې ډېر کله خلک راته وایي چې ښایي ځینې خلک دې د ماشومانو په خاطر هم ګواښونه درته وکړي، خو بیا هم زه خپل ماشومان خدای ته سپارم او خپل کار ته ځم، او خدای دې تل د هغوی ساتونکی اوسي.
د میرمن ابراهیم خیل د کارونو او عادتونو په هکله مې د غیل همکار سید فاروق سادات نه وپوښتل. سید فاروق وایي چې شکیلا تل هڅه کوي په خپل کار کې بریالی او تر ټولو مخکې واوسي. د هغه په خبره د شکیلا عاطفي موضوعات ډېر خوښېږي چې په اړه یې راپورونه او مطالب برابر کړي. هغه وایي کله کله چې په دارنګه مسایلو کار کوي، نو له سترګو یې اوښکې ځي.
بسیار یک زنه زحمتکش، ډېره زحمتکشه او ډېره کارګره ښځه ده. یو ډېر ښه عادت یې دا دی چې په رخصتي او نورو خبرو پسې نه ګرځي، سره له دې چې کورنۍ او ماشومان لري، خو تل هڅه کوي چې خپل کارونه په سمه توګه وکړي. تل هڅه کوي داسې رپورټونه جوړ کړي چې د هېچا پام نه وي ورته. ډېر په عاطفي رپورټونه کار کوي، خو تر نورو خلکو بیا خپل ډېر ورته ژاړي.
شکیلا ابراهیم خیل له ټولو افغان میرمنو په خاصه توګه خبریالانو وغوښتل چې تل هڅه وکړي خپل کار کې بریالی ووسی، او تل په هیواد کې لشته ستونزو سره مبارزه وکړي. په افغانستان کې د مطبوعاتو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې دا هیواد د نړۍ د هغو هیوادونو له ډلې څخه ګڼل کیږي چې خبریالان، په خاصه توګه ښځینه خبریالانې، پکې له ګڼ شمېر خطرونو او ګواښونو سره مخ دي. یو شمېر افغانې ښځینه خبریالانې وایي چې په دې برخه کې کار کول ورته له ستونزو ډک دي، خو دوی بیا هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په افغانستان کې له خبریالانو څخه د ملاتړ یا نه ادارې مسؤلین وایي چې په دې هیواد کې په تیرو 11 کلونو کې 43 تنه خبریالان وژل شوي چې 12 یې بهرنیان وو.
بیا هم د مطبوعاتو د ازادي د نړیوالې ورځې په مناسبت، د مساحت له پلوه د افغانستان په تر ټولو لوی ولایت هلمند کې چې په تیرو 11 کلونو کې د سختو جګړو ډګر و اولادې خبریالان په څهل کې دي. د دې ولایت ژورنالیستانو د ټولنې له مسؤل زین الله ستانکزي سره د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې په هلمند کې د خبریالانو ستونزې کومې دي. زین الله ستانکزي په ځواب کې وویل:
یو ستونزه دا ده چې معلومات ته لاسرسی نه لري، دولتي چارواکي خبرونه ځینې پټوي، او په داسې حال کې چې هغه مخالفه ډله په خپل وخت خبر اسي رسنیو ته باید دوی ځواب ووایي. دوهمه دا ده چې ځینې کسان د خپل ګټو په خاطر باندې خبریالانو په منځ کې لاسوهنه کوي، درز پکې اچوي. ځینې خبریالان کېدای شي غیر مسلکي وي، د هغوی په ګټه باندې کار وکړي، چې د بیان د ازادۍ او د مطبوعاتو د قانون خلاف عمل دی. د دې تر څنګ خبریالان په مالي ستونزو اخته دي، د پخوا په پرتله امکانات لری، انټرنیټ نه لري، د دفتر د لپاره وسایل چې د ژورنالیست ارتیا ورته لري هغه نه ورته لري. دا ټول هغه ستونزې دي چې د خبریالانو په کار باندې بد اغېز کړی دی او د دوی کار کمزوري کړی دی. نو موږ غوښتنه کوو چې په دغه ټولو برخو کې اړوند ادارې، دولتي چارواکي او نړیواله ټولنه چې په دې برخه کې مرسته کوي، باید د خبریالانو سره مرسته وکړي.
کپلند کې راتوي پیلمن کې د ژورنالیستانو وضعیت، د هغوی اتحاد او د هغوی یووالی د څنګه ارزوي؟
په دې برخه کې موږ ستونزې لرو. ما مخکې یادونه وکړه چې ځینې اشخاص دي چې خبریالان تیرباسي، د خپل اصولو څخه اړوي او د خپل ګټو په خاطر استعمالوي، چې په دې وخت کې بیا خبریالان لستون سره مخامخ کیږي، خبریالان خپل رسالت نستر سره کولای او دغه ستون دي. او ځینې رسنۍ دي چې هغه مسلکي مسولین نه لري، خپل په خبریالان کې ستون زده چې د ما مخ کېدونه وکړي چې موږ مالي امکانات لرو چې ورکشاپونه برابر کو. د هیواد په کچه د ستون زده رسنۍ دي د اشخاص توهین کوي، د قانون توهین کوي، فقط خپل د پیسو د پیدا کولو لپاره بزنس دی کار کوي. دا ټول هغه ستون دي چې د خبریالۍ یا د ژورنالیزم هغه اصول قوانین کمرنګ کوي او خلق باندې بے باور کوي.
څنګه چې په دې برخه کې کول څه پکار دي د مخنیوي او اصلاح لپاره څه پکار دي؟
وګورئ، دلته د دوه خبرې دي. یو خبر دولت په دې کې ناغېړي کوي چې د خبریالانو سره ښه وضعیت نه کوي، په ځینو ساحو کې ولسوي ټکول سوي دي، په ځینو ساحو کې دوی ته خبر نه ورکول کیږي، معلومات په ځینو ساحو کې ګواښل کیږي. د غوښ په استفاده رسنۍ دي بیا دي د خپل ګټې په خاطر باندې داسې یو کار کوي چې هغه د اشخاصو د افرادو خپل دولت سپکاوي کوي، د بیان د ازادۍ سپکاوي کوي، د ژورنالیزم د اصول سپکاوي کوي. په دې وخت کې دولت هم ځان کمزورې شي، ځکه چې دوی په برخه کې ورته کم راغلي دي. نو په دې وخت کې دوی ته ځاغ نه کوي. د دې شدادی چې په مرکز کې په کابل کې د مطبوعاتو هغه قانون چې جوړیږي یا جوړ شوی دی د هغه د عملی کول د لپاره باید جدي اقدامات وسی، او یوازې خبري او ویناوي او وعده به معنا دی، باید د لپاره چټک ګام پورته شي، جدي کار وسی.
د هلمند ژورنالیستانو د ټولنې د مسول زین الله سنگزی له سرګندونو سره دونی مې بچې شوې. لاند خبرونه له فرشته جلال زیڅ.
د کونړ والی په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونو ته نن سپارښتنه وکړه چې د پولې له پوري غاړې ډزو ته باید په ډزو ځواب ورکړي. د ډنمارک صدر اعظم وایي له افغانستان سره د اوږدې مودې همکاري او موافقه افغانانو ته دا څرګند پیغام لري چې ډنمارک به تر 2014 کال وروسته هم د افغانستان تر څنګ ولاړ وي. په افغانستان کې له آزادو مطبوعاتو د ملاتړ اداره نای وایي چې په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه څلور دیرش خبریالان وژل سوي چې اکثره یې افغانان دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمر لوبډلې نن د سعودي عربستان د کرکټ ډلې ته په لسو وکټونو ماته ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ ټیم سبا د متحده عربي اماراتو له لوبډلې سره مسابقه لري. د فاریاب والی د وسوالو طالبانو د دروي قومندانانو په ګډون د یو لستنو د وژل کېدو خبر ورکوي. دی وایي چې دا کسان تیر شپه په غورماچ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دي. د پاکستان پولیس وایي د پخواني صدر اعظم بینظیر بوټو د قتل د دوسیې د څېړنې د ځنګړي څارنوال چودري ذوالفقار تر وژل کېدو وروسته نن پراخ عملیات پیل کړی دي. د پاکستانی پولیسو په وینا نن په رسمي ډول په خوانی پوځي مشر پرویز مشرف د بلوچستان د یو مشر نواب اکبر بوکټي د قتل په ارتباط توقيف سوی دی. د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې چارواکي وایي چې په سیمه کې په یو زندان کې بندي پاکستانی په شدت وهل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو زنداني هندي وګړی پرون مرسو. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د ژورنالیستانو او خبريالانو مسؤلیت پونوم د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځ د شلمی کلیزې په مناسبت په ټولو نړۍ کې پر ژورنالیستانو حمله وغندلې.
وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځغ ثبت شوی پیغامونه خبرو. خو اوس پاکستان ته ورسو. پاکستانی پولیسو یو د پخوانی سرریاسم بینظیر بوټو د قتل د قضیه چیرونکو څارنوال د ناپیژاند وسلوالو په ډزو وژل شو. پولیسو بریدګر نن سار دغه پر موټر ډز وکړي، څارنوال یې ووژه او موټر چلوونکی یې ټپي کړ. د دې قتل انګیزه لا نه ده معلومه. په دې پیښه کې یو لاروی هم وژل شوی. دا ښځه د بریدګرو په ډزو نه بلکې د څارنوال موټر لاندې کړي. د پیښې جزئیات له پاکستانه د مجیب رحمان انګار پر رپورت کې.
په اسلام آباد کې د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د قتل د قضیه څیړونکو څارنوال چودري ذوالفقار د ناڅرګند وسلوالو په ډزو وژل شو. هغه نن سهار له کوره د محکمې پر لور روان و چې د دغه ښار په مرکزی برخه کې پرې د دوو تنو وسلوالو لخوا حمله وشوه. د روغتیا وزارت سرچینې وایي نوموړی پر سر او سینه څوارلس مرمۍ لګېدلې او روغتون ته تر رسیدو وړاندې سا ورکړې. چودری ذوالفقار د بینظیر بوټو د قتل په قضیه کې د فدرالي تحقیقاتي ادارې IFIA لخوا د حکومت رسمي وکیل و او لډې وخت پر دې دوسیه کار کاوه. پولیس وایي د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي خو نه پوهیږي چې دا کار به چا کړی وي. بلخوا د وژل شوي وکیل زوی چودري نثار بیا وایي چې پلار یې څو وارې د سخت دریځو وسلوالو لخوا په مرګ واخل شوی و.
یہ طریقہ طالبان کے دیکھے گی مومن بینظیر بھٹو اسیسینیشن کیس میں بھی طریقہ طالبان کے وہ بنے ہیں
جی بینظیر بھٹو دا قتل پا دوسیا کی چھ دا تحریک طالبان پاکستان لکومو نیول شو و کسانو تحقیق روان و دا حقی پا ارتباط سو وار زما پلار تاختارون ورکرل شوی و پا مرگ واخل شوی و دا پردی ترشا چھ دا حقی یعنی طالبان کو مشر یا مشران دی حقی دا اختارون ورکول او هدف داو چھ حقا پا دی ارتباط لسم و او کرا تحقیقاتون منی کری. چودری نثار وایي پلار یې د بېنظیر بوټو د قتل په ارتباط ډېر شواهد راغونډ کړي وو او غوښتل یې اصل حقایق په ډاګه کړي. ټاکل شوی وه چودری ذوالفقار نن په اسلام آباد کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې هغې محکمې ته چې د پرویز مشرف دوسیه پکې څېړل کېږي د بېنظیر بوټو د قتل په ارتباط ځینې اسناد وسپاري، خو وړاندې تر دې چې ځان محکمې ته ورسوي په لاره کې ووژل شو. دا پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د قتل په دوسیه کې د پرویز مشرف په ګډون اته کسان تورن شوي. فدرالي تحقیقاتي ادارې ایف ای په دې دوسیه کې له نوموړي پوښتنې ګروېګنې پیل کړي، خو د چارو څارونکي وایي د ښاغلي چودري وژنه به دغه دوسیه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. که څه هم د چودري ذوالفقار زوی تر پیښې سمدستي وروسته رسنیو ته وویل چې پلار یې څو وارې د طالبانو لخوا په مرګ واخل شوی و، خو تر اوسه طالبانو یا بلې کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. مدافع وکیلانو پر دغې وژنې غوسه ښولې او د اسلام آباد په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې مذاکرې کړي او له حکومت یې غوښتي چې زر تر زره د قاتلین خلکو ته ور وپیژني. خو دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د دغه ډول دوسیو څېړونکي وژل کېږي. له دې وړاندې هم یو شمېر څارنوالان او وکیلان په مرموز ډول یا هدفي وژنو له منځه وړل شوي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د آزادی رادیو په فیسبوک کې مو دا پوښتنه کړې د هغو اتلانو یاد څنګه ژوندۍ وساتو چې د وطن په لار کې شهیدان کیږي. نږدې 80% اوریدونکو دا نظر تایید کړی چې یوه ورځ د هغوی په نوم شي، او تقریبا 19% هم د دې نظر پلوي کړی ده چې د هغوی له کورنۍ سره دې مرسته وشي، او شاوخوا 3% بیا دا نظر منلی چې یادې په کار نه دی. البته دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې مستاسو را رسیدلې سمسونه ونه لوستل، څه تخنیکی ستونزه و پکې. د همدې لپاره به په بلوخ بل خبرونه کې تاسو ته سمسونه ولولو. البته په یاد لري د ازادي راډیو سات ترمز بل خبرونه د ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې د ننګرهار ولایت په اړه تاسو اورېدلی شئ. د ننګرهار چارواکي مو میلمانه دي، تاسو کولی شئ چې پوښتنې ترې وکړئ او د ننګرهار د بیا رغونې په ارتباط او د ننګرهار د پرمختګ په ارتباط تاسو خپل نظر له چارواکو سره د ازادي راډیو له لارې شریکولی شئ. اوس هم ازادي اورېدونکي پروګرام کې ستاسو پیغامونه صالح محمد صالح راغونډ کړي.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو په دې پروگرام کې اول د پاکستان په اړه د اوریدونکو پیغامونه اوري. څوک په ګشتي ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د ځینو تاسیساتو پر جوړولو انتقاد کوي، څوک بیا وایي چې افغان دولت چې د دې هیواد په وړاندې معقول سیاست غوره کړي. بیا د کونړ د امیر روغتیا له رئیس سره د مرکې دویمه برخه خپرو، او وروسته د بندیانو ټلیفوني پیغامونه اوریدلی سي. د ازادي اوردونکو د پروګرام په پیل کې د اوردونکو پیغامونه کې اوري چې د ننګرهار په ګشتي ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د دروازې او نورو تاسیساتو پر جوړېدو انتقادونه کوي، او پر افغان دولت ژغ کوي چې دغه ډول تحرکاتو مخه دی ونیسي. نور به له اوردونکو وورو.
زخان رامینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسیدونکي، هر ولایت ملي امنیت ریاست ته دا عرض دی چې په افغانستان کې پاکستانیانو ته تذکيري جوړيږي. د کلی پاکستاني د کندهار په نوم تذکيري جوړوي، پېښوري د کونړ او د جلال آباد په نوم تذکيري جوړوي، او په افغانستان کې چې کومې قسم ټاپې په دفترونو کې کارول کیږي هغه د پاکستان ISI لري تذکيري جوړوي، ټول کارونه په خپله کوي. دا کار ته باید ملي امنیت جدي پاملرنه وکړي. د خدای په امان.
د زاړه راډیو له لارې ټولو دولتي ارګانونو ته دغه عرض کوم چې د افغانستان په سرحدي ولایتو کې پاکستانی ځوانانو ته تذکيري جوړيږي، او هیڅوک دغه کار مخنیوي نه کوي. او په دغه نږدې وختونو کې تذکيري کمپ لري کیږي مونږ په خاص ډول د امني ملي امنیت څخه هیله کوو چې پاکستانی ځوانان باید نورې تذکرې واخلي او هر وخت چې کمپیوټري تذکرې خلکو ته ورکول کیږي باید درې ځایه ملي امنیت د هر نفر څخه پوښتنه وکړي چې ته څوک یې او د کوم ځای نه راغلی یې.
امامن جمع محمد دی پاکستان ولایت مرکز شرین نه خبرې کوم. په ننګرهار کې د غواشي په لسوالي کې کومه دروازه جوړه ده اوس ننګرهاریان مو کوي خو تر اوسه پکتیکا کې کومه پیارتي ختمي دي لیږه نه نظامي شیان راوځي اوس پنان دګي نور شیان هغه پاکستانیان کباړیان ورته برابر دي عمران نمیز دي چې هغه د پېښور اوسېدونکی ده ټول شیان په ګیس کټر باندې کټ کوي او پاکستان ته یې په لارو کې انتقالوي. تر دې غټ مشکل دا د ننګرهار تر ګواښتې تر ولسوالۍ غټ مشکل دغه ده. دا باید دولت په دې کې همکاري وکړي او ټول دولتي کې په حکومت ته یې وسپاري.
زه خاندان امین اواز د پکتیا ولایت ځاځیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د افغانستان د ملي دفاع وزیر ستر جنرال بسم الله خان محمدي ته اواز لرم چې د پاکستان د لسو پوستو رامخ کېده او د ګوشې د دروازې په باره کې جدي اجراءات وکړي او د خپل ګران هېواد افغانستان نه په کلکه توګه دفاع وکړي.
زه عبدالکریم د ازادۍ راډیو ته دا پیغام سپتوم چې نړیوال دی د پاکستان سره نورې مرستې نه کوي. هغه مرستې چې د پاکستان سره کوي د افغانستان سره دی وکړي چې په خپلو پښو ودرېږي. پاکستان طالبان هم خرڅوي، افغانستان هم خرڅوي، نړۍ هم خرڅه کړه. نو د پاکستان نه نور د پښو هیله مه کوئ. شهید خان صاحب وایي چې د هندو د طرفه د افغانستان د طرفه پاکستان ته مقصد خطر ده، خطر موجودېږي. هند خو ورسره خپل سرحد لري. افغانستان ځان ته یو دولت ته افغانستان په کوم تاریخ کې یو ولار به ورکړي وي، هغه به یا نفري وي یا به څنګه وي یا به څنګه وي. اوس که مونږ قرآن هم په ژبه ورته وڅټو پاکستان یې نه مني. خو پاکستان پرېږده چې په خپلو وینو کې وخوټېږي، افغانستان پرېږده چې په خپلو وینو کې جوش وخوري. دا په دواړه هېڅکله نه شي جوړ چې د پاکستان دغه ناپویه سربرا حکومت وي چې دا دی. دا به بالکل نه شي جوړ هېڅکله. به دای زکه چې دای په خپل عوامو باندې دای وایي چې لاس لکه دی ما عوام چې مړ شي خو چې ماته د امریکې او د برتانیې او د جهان ډالر راځي.
سرحدي کوچیان خوست ولایت نه تاسو سره په لیکه کې د پاکستان سرحد یو څو کیلومتره مخته له پوستې راوړي دي. افغانان ورونو دا په کار ده چې دوی په خپل منځ کې سره یو موټی شي او پاکستان ته خبره یې واسي. پاکستان د موږ لوی دښمن ده.
عبدالسلامد عبید د خوست ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما نظر چې د شپږ یعنی کومه خبره کړي چې د ټک مسله د دوی سره وتړل شي، یعنی که د وینو په تویولو هم وي موږ به د ټک څخه تېر نه شو او ټک زمونږ دی. هېڅکله به د پښتنو د هغه وینې چې مخته توی شوي دي هغه به نه ضایع کېږي. او کرزي ته مې هم دا هغه دی چې که چېرته د قرارداد له مخې هم وي د دوی سره دی دغه موضوع نه تېړل شي.
پاکستانی افغانستان افغانستان مستقیم برید گرم افغان جواب ڈپلوماسی اویاد انسانیت خبر قبول داخل انسانیت دی.
دا اوردونکو پیغامونه مو د ازادي او اوردونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو ووریدل چې د پاکستان د سیاستونو په باب یې خبرې کولې. اوس هم د کونړ د امیر اختیا له رئیس سره د مرکې دویمه برخه، د دې مرکې اوله برخه په تیر پروګرام کې خبره شوې وه. د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري د کونړ د امیر اختیا له رئیس ډاکټر اسد الله فضلي څخه پوښتنه کړې چې خلک وایي د اسدآباد مرکزی روغتون ته کله چې مراجعه کوي دلته ډاکټران ناروغان خپلو شخصي کتنځایونو او کلینیکونو ته ورغواړي. دولت د دې ستونزې په مخنیوي کې څه کړي دي؟
دا مسئلے منگا دا امنیتی دارو سرا شریکی کری دی، وغایتی شورا سرا شریکی کری دی، چھے دسی ڈاکٹر ہر سو کروی او منگ خود دے نظارت کرو، یعنی منگ کوشش دا دے چھے دسی چو کنے کی خدا دا اغاوام پا کومک کی چھے چھا تا چو کوئی چھے تبوزا زمان مائنہ خانی تدار شیز دا منگا لگ اطلاع را کی، یعنی زبا خود دا نن وطلے ماں
بدبختانه چې یو دوه نقصې ما ویلدي هغه سړی د ارس مسؤلیت ما ورته شته ولې سي سي بیرون ته راوتلی ولې د الټراساؤنډ بیرون ته راایستلی دی ولېرته نه کړو دغه ماته وایي چې زموږ د مریض عجوله موږ شفانه کې نه کړو موږ بازار کې پخپله کړو
زما بله پوښتنه هم دغه وه چې د ایکس رې والا د ای سي جي والا او همدارنګه د الټراساؤنډ والا دا ټول وایي چې بهر کې دکان نه لري یا چا سره تړلی دي او د دې په ځای چې یو مریض ته دلته ای سی جی او کې یا د زړه ګراف وباسي ورته یا همدارنګ الټراساؤنډ کې یا ایکس ری ورته والی هغه ماغه تړلو دکانونو ته لیږي او الته ورته اخستل کېږي دا شی
دا مسایل به هم پر عوام پورې بربط کېږي چې چانه څوک داسې سو استفاده وکړي اقل چې زموږ د بررسۍ ټیم خبر شي زموږ د ټیم خو ګرځي یعنی ما په خپل دغه بدري واقعي مې غوړي دي خپل مریض د مسؤلیت په خپل غاړه اخلي وایي ما ته ډاکټر نه ویل چې دا څه په خپل راغله دا ځما د خپل د مریض چې سپیلا ده چې نو په تنه ودرې کوم ځوان څه شخصي حساب وو
خود ته ور سره هغه سي اخلاق نه کیږي کنه خا اخلاق ور سره نه کیږي هغه ځکه مجبوري دي چې لاړ شي بهر بازار کې اکسونه والی یا څه وکړي
اخلاق د ډاکټر زمونږ د همیشه توصيه ده چې تاسو که یو ګورین چاته ور مکه مګر تاسو برخور بای خو دا زمونږه توصيه ده موږ د غوښتنه د خپل ډاکټر صاحبان نه دته د اخلاق مثلا ممکن مطرح نه دي نوبت مثلا لري مطرح ځکه چې موږ پیړه د پاره په دې شفخانه کې د ورځې اضافه تر د شپږ سو مریضانو موږ مراجعین لرو دا به حتما انتظار لري لابراتوار کې انتظار لري چې سړي کې بدلې ترسون کې بدلې
یو انتقاد چې د اغا زمونږ اوریدونکو دا کړي دي چې په کونړ کې زیات ډاکټران درملو د جوړولو کمپنیو سره تړلې دي او د اوی نه بغیر بل د وینه خرڅیدا کمپنو چې کمی دوايان دي هغه خرڅیږي او ډېر حجونو ته ولې ګل ډېر دوبه او نورو زین ته ولې سفرونه ورکي په دې اړه څه وي
دې ته زه فساد به باندې ته زه قاچاق به ما چې دا شي کار ارسو کوي او زه د امنیتي ادارو نه خاص کوم کده سي اشخاص د سره په نیولو او پیدا کول کې سره کوم کوي
دا غوریدونکو دا ویل دي چې د کونر په سیاته مکه ټول د یو فامیل چې هغه تاسو ته اشاره را ټول خلک را ټول شي وي دي او خپل خپلوان په کې مقرر کړی دي په دې اړه څه وي
زه دا پسل کې را دوم زما یو ورور دی چې هغه زما فامیل سره به تلري خو هغه د ایم سی موسسه سره کار کوي هغه به خپله صحت په بخش کې کار نه کوي یو وراره مې دی چې هغه د انسټیټیوټ نه فارغ دی او په مسلکي لحاظ باندې مقرر دی مګر د سې څه چې لکه دا چې دا یو د چانه پټ نه شه فانی تشکیل چانه پټ نه دی دا ټول په خپل استعداد او په خپل لیاقت راغلي او بل خواله ده چې مونږ په کونر کې هیڅ منتظر نه لرو چې مونږ په دې ته فکر کړو چې دا خپل مقرر کړو پردې مقرر مونږ په ټول کونر کې هیڅ منتظر نه لرو خدا بعضی خود غرضی دارم
دلته تاسو کوم ستونزې لري په دې روختون کې سم دسی لپاره
اول ستونزه چې مونږ د تمخ کې ویل شو د تعمیر ستونزه ده چې دا مسله ډېره مهمه ده چې مونږ د تعمیر د اوسنی تقاضا او د اوسنی معیارات او د پارا ستاندر تعمیر نه دی خو بیا هم چاره سازی په روان ده چې موږ ستاندرات دې کې جوړ کړو چې د نسایي دایي لپاره د اطفال لپاره د مرخانه لپاره د نسایي ولادي وارد لپاره د فیزیوتراپي لپاره داسې ځای د ستاندرات ته موږ جوړ غوښتل او داسې جوړه او بل ده چې د کلیدی پرسونل پیدا کول په کونر کې ستونزه ده چې دا غوې جملې نه پند د نسایي ولادي یو ډاکټر موږ اوس هم کمبود لرو تقریبا اتنه میشته کیږي چې کمبود ده مګر موسی ونه شو کولای چې دا پیدا کړي په اسد آباد مرکز کې او همدا شان د زنانه ډاکټرانو ستونزه ده د ولسوالیو لپاره چې په ولسوالیو کې هم زنانه ډاکټرانه پیدا کیږي څو ناظرې کې دا یو ملي ستونزه ده یوازې د کونر ستونزه نه ده خو بیا هم خوشبختانه چې موږ په کونر کې ټولو کلینیکونو کې وو مبالغه بله شي خو په د 9 کلینیکونو نه موږ په 4 کلینیکونو کې زنانه سټاف لرو په افغانستان کې به د صحي خدماتو کیفیت هیڅ کله ښه نه شي تر څو هغه پورې چې په دې کې چارج پیدا نه شي چارج چې پرې درلوده نو د خلکو په هغه مریضان راوستل چې واقعا څه ناسبه مریض وي اگر دا وسنه هم د مریض د کتلو کیفیت ښه نه ده او هم هغه مریضان چې راځي هغه مریضان دي واقعي مریضان دي
یعنی ستا مطلب دا دی چې یو ښځه راځي ډاکټر ته کور کې څومره ماشومان دي هغه ټول ځان سره راولي روختون ته چې راشه تا په ماینه کې دوی بدر کې دسی
یعنی بالکل عین شکل ده دلته یوازې دا مثلا ده چې په ډاکټر بیروبار زیات راغی یا دوا مصرف خو دوا بې ځای مصرف شو ځکه چې هغه خو مریض نه دی که څه دا استدلال چا سره کوي چې دا یو ماشوم مریض دی دا یو دی نه دی نو هم په ستونزو اوړي نو په لحاظه که نه یو څه به ورکړي او که هغه د تقوی دوا شي سړی بې ځای استعمالوي مس خطر لري نو په لحاظه دا ستونزه یوازې د دې لپاره نه چې کیفیت د کار خراب دی دا ستونزه د افغانستان کې
د کیس کله به کدا سیستم جریان ولري او دغه قانون اساسي په دغه ماده کې د مشرانو یا د مسولینو هغه څوک چې قانون اساسي کې تغییر راوړل شي دغه 25 ماده کې تغییر راشي چې خدمات اقل نه یو زه فکر کوم چې په ټوله دنیا کې به یوازې نه ملک افغانستان چې سی خدمات چارج نه لري او چې چارج نه لري هیڅ کله به کیفیت نه کوي
تاسو په نظر باندې چې مثلا یو نارو راځي کدا غنه 15 افغانۍ واخستل شي یا 10 افغانۍ واخستل شي نو دغه دغه د ناروغان تعداد به کنټرول شي هر سړی بنه راځي هر سړی بنه راوستل کی
چې مخکې ته مثال و چې ول زر او پیډي و او سغه یو د 9000 تر راځي هغه وخت کې موږ صرف 15 افغانۍ اخستل خو دومره کنټرول وز کچې څوک چې څوک به مریض نه ورشتل نو براته اوس که یو مریض راځي نو د کی وسه پته چې ګله شي پیدا کیږي نو کنه وبت سړی کینه سن ته خو بزرګینه نه لري چې بس و چې دغه دی راشي دغه دی راشي هغه کې جنجال جوړیږي نو مجبور چې هغه واقعي چې مریض دی تکلیف دی په سیریس حالت کې هغه منتظر و بس یو مریشیا چې فقط بده نه هغه چې زه خو یو بولې په وخت ماغم نسته نو طاقت ګولې وو نو طاقت ګولې وو نو په دې خاطر باندې دا سیستم په افغانستان کې چې په یو د قانون مندل د خوانه په دې کې تغییر نه شي دا مسله باندې څه مشکل سره
ډاکټر صاحب کچیر ته دغه سي ډاکټران لکه مخکې چې دا اوریدونکو کوم یو شکایت وو پیدا شي چې هغه رسمي وخت کې د شخصي کارونه کوي شخصي معاینه خاني ته ځي یا کمی کمپنۍ سره تړل شوی او تاسو خپل ډاکټر یا بهر ډاکټري د څوک پیدا شي یا الکترسونو والا څوک لګلې بهر دکان ته او څوک د توخی هغه سره تاسو څه کولای شي
بنګ دې د فرخ په د یو قانون شته د طلبات قانون مونږ درو هغه کې د مجازات سیستم شته چې مجازات په خپل مجازات سیستم باندې چې توصیه ده به په ښار د ویب سټ د جریمه ده او اوس خو کې ډاکټر څنګه ماینه ښه د وخانه نه هیڅ څوک ترازینه وای دا د څنګه ډاکټر د وخانه نه
یو ډاکټر سماته یو نسخه راکړی وای ته پیښور ته ځي او غیز نه د نسخه ځان سره راوړ یقین په خوده او کما په ټول پیښور کې ګرځولې ده خوراتل چې دا نوخار کې او ډاکټر ده اغې لیکلي دي دا د اغې د وخانی سره خوا کې پیدا کیږي بل ځکه نشي پیدا کولی
بس دا سیستم دا بدبختانه بدبختانه چې دا دین سترګې هیڅ نشي پټې ده کزوې مې نشته نو زه به دا جرم کوم چې زه هم چې دا بدبختي په دې مونږ په مستق کې داخله شوې ده او دا د الله فقط په خیر لري کې مونږ چې خدای پاک د تبابت څنګه چې مسلک نوم مقدس ته چې د مقدس استفاده دي
ډیر مننه ستاسو
د کونړ د عام روغتیا رئیس ډاکټر اسد الله فضلی وو او سم د اوریدونکو نور ټلیفوني پیغامونه
زادي مخبل له هلمند نه دالي مته څه خبرې کوم زم مو دي محبس مخشت ملاقات من ورنه په شنبه پر د زما یو دوسر ته ویل چې نور د محبس کې وسیدل نه ده د خدای لپاره دا پیغام نشر کی ما د هلمند عمومي محبس بنجان په دې صفه حالت کې قرار لري وحال کیږي ته د دې بيته کوټه کول سوي دي ټول باندې غاشم در سوي دي دغه 200 نفر دا ټول به هوښه سوي دي د غاس وایسته باندې د دې نه ځنیم سوي یا 300 خلک دی وړي دي باندې په هغه باندې نو شاهد نظر سره یې چیرې وړي دي دا راپور نشر کی تاسو خو راپور نشر کوئ چې غواړئ تاسو خوښې څو ارمو راپور پریښې دا تاسو نه پریښې زه یو باندې د هلمند عمومي محبس نه تاسو زحمت تر کوم مقدري په نامو کې هلمند محبس مشر سید غبل اورځي په مور باندې غاز وشم د 200 بنديان ټول به خوش کړل په دې کې 250 نفر وړي دي غم ګور حال نه درست چیرې وړي دي موږ ټول وغي او شکندل لا ته کې بیرته هغه کوټه خپل په دویج می موږ ته کوټه خپل په هغه شان مات کړ
نوم د کرامان لا سره د تقریبا نن یاسي د مخ نن یاسي د چای زریا په خوښه خاطر څه وسوم او په سمو یاسي اوس راخلی شو نو په دې اړه باندې موږ د افغانستان ټول او دا مې ته د اړیدې کړې دي او هر یو چې اخر یو بلی او هغه هم دا خبره کړې ده چې دې خلک دې نه زیږي زیر نه وسی انسان څه خو مهمه ده دا چې دا چې چارواکو یا زورواکو چې هغه په خپل سر او د نړیوال سیوی او یا مکرسیوی دي د خپل زورواکي لپاره دا د قدرت ساتلو په خاطر مکرسیوی دي دا چې خلک د صفایي او د برمندکې دي د غوړ اعمالو
مغازی احمد احمد دی سوربی ولسوالۍ د ترکان لکلنه په تماس کې موپل هند لوګار د میسانات په مادن کې وجبه لرم د افغانستان د اسلامي دولت نه د غوای شاو دغه هیله لرم سیدی ماتره د کرمال په اتو سره بچیان خپل ولیم دي سوربیو له سوالی ته دوا لپاره او د منګه کامیش خړی د تربیری پولیم پټلانه دې په ځان باندې افغانستان حکومت نیولای دا او به ښه درک نه لري د کابل ولایت وړي د سوربی جنان نیولای او زه خوښ کوم چې کړي نه او د سبي عمر داخله نه وړ سره یې پانه کوم چې دا دې خپل بچانو طرف
عبدالرحمن قادری له هلمند نه دانش نه کړی نه زحمت تر کوم مزمور مشکل دار د هلمند د عمومي محبس مشکل اوس ما غره کم پات ده بندیان ټول تړلې دي خوراک نور کې پنځلس نفر له دوه پر چرخه ته بولې دي له مسؤولو مقامات مو دا خوایت دي دغه موضوع جدي وڅېړي او دا پیغام ضرور نشر کړي یاره بده سخت حالات قرار لري د هلمند د عمومي محبس ټول بندیان سخت حالات لري
ترکی
مملکت دنی لخار نه تماسیم دی درنی ل جیل نه دلته مون تقریبا په وجود د اتیا نفر افغانان چې پکې دا څلور میاشتې شپږ میاشتې دلته غوغه کیږي ټول د فلسطین خلک د سوریه خلک ایران عراق ټول دلته راځي لاس ورځ ځاګه تیری خوشی کیږي تنه ظلم چې روان ده دلته په افغانانو روان ده افغانانو سره ډیر بد وضعیت کیږي افغانانو سره ډیر بد چلند کیږي افغانان تکول کیږي وخل کیږي برنامه دوی نه منی دلته مونږ دغه پنځه ورځې چې احتساب شوی د افغانان ډېر بد وضعیت کې دي همدغه نمبر زمونږ صف کې مونږ سره
زمونږ د اړیکې شمېره ده 009053446477 یعنی 00935044 مونږ سره تاسو په دې شمېره باندې اړیکې نیولای شئ
ورستای ټلیفوني پیغام په ترکیه کې د بندي افغانانو وو چې خپل ټلیفون شمیره هم اعلان کړه څو چارواکي په مستقیم ډول له دوی سره په تماس کې سي او د حال پوښتنه وکړي نور پیغامونه هم لرو
زمان لاین اکمل مده کندهار ولایت تمارو پولیس فاری سیدن کی نو مثالی کی ایک تو بیارا ہونی کارونی لگی در سرستی وی نمک خبونا از کتالین ہونی دسی نور تر مخیبی شایر نیل تر سرستی وی در دلات سخن ورسن کوز دمارو پر
حالا پرویز آخر پاس یا مجھتا جر دردیز والی کم خدمت کرا یا مجھے نا خدمت مانو نی خدمت والدا مجھے دا غواسی مجھ دا پیغام گوڑو گوڑو چاروا کتوارا سیزی
دانی شما دا خوش ولایت نا دا سی خوش ولایت کی سرکون والی سا خراب دی او خاص کن دا خوش ولایت بازار سرک چه خوش بازار خطی طرف دا سرکون دی دیر سا خراب دی دوم سا خراب دی چه مگا کلا ورز که بازار تا کورس دو او بیر دست کلی درازو نو پول بدن ندو کن خوگی گی پول کان لو کپر دی نو خوش ولایت شروع کنن دا غوشتن دا او مرکزی حکومت دا سرکون باید زور کی او که جون نسی نو خلق لدیر سخت سنگ سر مخامخ دی
حیات الله بختیار د کندهار ولایت په پنځه ولسوالۍ څخه پیغام سرتومه د کندهار ولایت کې شپاړس اوولس ولسوالۍ لري یوه ولسوالۍ چې ډېره نږدې ولسوالۍ هغه د پنځوایي ولسوالۍ ده که چیرې وکتل شي د پنځوایي په ولسوالۍ کې د درې سوه بخبه دوکانونه شته دي خو ډېر ژړې ته نږدې ده څه برک نشته خارجانو کارونه کړي دي په لاتنه کاله لس کال کې ټوله موقتي کارونه کړي دي البته زموږ د دالې زموږ د کرغه بندونه د شمل جوړ کړی چې عموما په کار وکړي ورځان باندې شپه ورځ برېښنا باندې د خړې ده که وکتل شي د پنجوایي وژړي ولسوالۍ دوه کیلومتره درې کیلومتره نه ده لیږي که چیرې د پنجوایي ولسوالۍ ته برق ورکړي دغه درې سوه یا څلور سوه دوکانونه دي د یوې خوا به دوا نه خرابېږي د بلې خوا به برېښنا وي د بلې خوا به دغه پنجوایي ښار چې دي بازار چې دي دغه ډېر ښایسته شي
خراب دی حکومت دا خواس کوم طالبان دا خواس کوم سردی روڈ جوڑ کے مونږ سړی سړکونه ډېر خام دي خام موټران پکې نښلي مونږ مریض سره غوږی سم نه سره سوال
محمد غنی خبر کوم زموږ په بدعت او چکان په نومه نیازی د بلاګر کې یو کې نو مخکب شته نو د شیخ خو د وبو د سہولت سره نو مهرباني مو کې چې تاسو نو خبر دی کې کومه کوي
دا وردونکو له همدغه پیغامونو سره چې اکثر په کې په خپل سیمه کې د بیا رغونې غوښتنه کوله اوسنی پروګرام دغه ته پای ته ورسید ستاسو نور پیغامونه په بل پروګرام کې خبرو تر هغه وخته ته پمن Yeah.